ದಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیوا دانندنه هیورز 2019 کال د مارچ د میاشتې 12 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول سرچکې
د امریکا د امنیتی شورا مشر جان بولټن وایي په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې د جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد دی عملیات وکړي. ښاغلی قریشي نن وویل ترهګري یوازې د سیمې نه بلکې د ټول نړۍ مسله ده.
فایټینګ ټیروریزم از ا ګلوبل چیلنج از ا ریجنل چیلنج اند پاکستان has taken a lot of steps in that direction.
شام محمود قریشی وای د ترخګری پرزت جنگ یو عالمی ننګونه ده. پاکستان د دې ختمون د پر یوش مرګامونه پورته کړی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې په 2001 کې په لال مسجد کې د میشتو مشکوکو ترخګرو پرزت عملیاتو کې د بدرک ماشومانو په اړه رپورت په یو میاشت کې د نن اور کړی.
او د افغانستان په شمال لویدیځ ولایت بادغیس کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمن سخت نښته شوې چې لامل یې ویل کېږي دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په همدې مهال له امریکا سره د طالبانو د سولې خبرې لا دوام لري.
څټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د دې هیواد حکومت دا یقیني کوي چې د ترهګرو خلاف قومي اکشن پلان هم پر کاغذ او هم په عمل په دواړو کې تطبیق شي. قریشی چې نن د نهه شنبې په ورځ په سرخار اسلام آباد کې د جرمني له خارجه وزیر سره په یو پریس کانفرنس کې خبرې کولې پر دې ټکي هم ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ خلاف جګړه یوازې په خطې پورې نه بلکې په درستې نړۍ پورې اړه لري. بل پلو د امریکا د قومي سلامتی یا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبري کړې دي. بولټن پر خپل ټویټر لیکلی چې له قریشی سره په خبرو کې پاکستان دې ته هڅولې چې د جیش محمد او نورو هغو تروریستي ډلو پر ضد چې له پاکستانه فعالیت کوي سنجیده ګامونه اوچت کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د ګول یا دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د هند د بهرنیو چارو سیکرټر سره ولیدل او وی ویل چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هند سره ولاړه ده.
د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ د اسلام آباد پولیس مشر ته امر کړی د لال مسجد اپریشن ورک شوي ماشومانو رپورټ د عدالت ته وړاندې کړي. سپریم کورټ د دې لپاره انسپکټر جنرال ته د 4 هفتو وخت ورکړی دی. عدالت د لال مسجد د ورک شوي ماشومانو د مور او پلار لخوا وړاندې شوي پټیشن یا خواست اورونه کوله. په خواست کې دوی ویلي په د دوی بچو په لال مسجد کې سبق ویلو 2001 په عملیاتو کې دوی ورک شوي دي چې هیڅ در درک نه معلوم دی. د خواست اورونه کوونکې درې کسیزه بنچ د اسلام آباد پولیسو ته په 4 هفتو کې دننه د لیکلي رپورټ وړاندې کولو امر کړی.
راپورونه وایي د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ریکودک د سرو زرو او مسو ذخیرې د هیواد پوج په خپل لاس کې اخیستي او غواړي چې له دغه ذخیرو څخه په خپله سره زر او مس راوباسي. د بلوچستان یو چارواکي د رایټرز خبري ادارې ته پخلی کړی دی چې ریکودک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوځ سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستې. د فوج ویاند هم خبري ادارې ته ویلي چې فوج به د حکومت د پلان سره سم د ریکودک د پرمختیا لپاره برخه اخلي. تر دې اوسه د بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو ډیوه هڅه کوي چې دا غبرګون ترلاسه کړي او تر تاسو یې در ورسوي. د پوځي چارو یو څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې پاکستان پوځ په دې پوه دی چې د یو ټینګ پوځ دپاره اقتصاد ډیر مهم دی او له دغه ګام څخه به د خپلو کاروباري ګټو د لا نور پراخولو کار واخلي.
د قبایلی زیلو لیویز لخوا احتجاج نن هم جاری وو. دغه لیویز نن د پیښور په حیات آباد کې راغونډ شوي وو. دوی غواړي د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پس دی دوی ته هم د صوبې د پولیسو په شان سرویس سټرکچر ورکړی شي. یاد دی پرون د خیبر پختونخوا گورنر د خاصدارو او لیویز موجوده حیثیت بدلولو لپاره دوه قوانین یا آرډیننس هم دستخط کړي. حمیدالله نپه تفصیل ورو.
د ریګولیشن لاندې به په هر ضلع کې د لیویز فورس کمانډنټ هم د هغه قبایلی ضلع ڈی پی او یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وی د فورس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل با سیمه ایز یا ریجنل پولیس آفیسر وی د لیویز فورس سره با د ضابطه فوجدارې یا د کوڈ آف کریمینل پروسیجر کال 1398 لاندې پولیس ته تمام حاصل اختیارات او دغه رنګ د پښتونخوا د کال 2018 د پولیس رولز لاندې ټول اختیارات با لیویز فورس ته حاصل وی. خو د لیویز فورس اهلکار د اختیاراتو سره سره د تیر سمدینا د پولیس د مراعاتو تنخواګانو او د نوکری د ډانچې غوښتنه هم کوي. نن د نهې په ورځ هم د پېښور په حیات آباد کې په یو لوی جرګه کې دغه غوښتنې لیویز فورس تکرار کړې دي. دغه غوښتنې سری څو ورځې وړاندې په یو احتجاج کې صوبیدار سید جلال ډیوه ته وویل نوکری
په افغانستان کې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او دواړو لورو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د افغان چارواکي وایي چې د شوې جګړې له امله یو لسان طالبان وژل شوي دي او طالبانو بیا د یو شمېر عسکرو د ژوندي نیولو دعوه کړې ده. حقمل روان له نورو جزئیاتو سره.
دی بدغیس ولی عبدالغفور ملک زیل ډیوی سره خبرو کې ویل چې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په بدغیس کې خپل ډلې زو بریدونو کې زیاتوالی راوسته. ملک زی وايي مخالفین هڅه کوي چې دی ولایت یو یا دوه ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راولي، خو د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
لکه بالا مرغه ولا بادغیس نه یوازې چې بادغیس طالبان راغلي دي، د برا دي د ګور دي انداز ګورماش نه راغلي دي، اته داسې مونته راپور نه راغلي دي چې د چشنیا وزګ طالبان دي په ډیر غټ تشکیل باندې هغه قوتونه چې خپل دي په مورال باندې خپل انګیزه باندې هغه څه مقابله وکړه. د تقریبا یو هفته کې چې زموږ بالا مرغه باندې جنګونه وکړه راغلي نو ډیر زیات حالې زلې وکړه چې د ګشپی او ولسوالۍ د ولسوالۍ د سکوت ورکی
ولی زیات کړه. په بالا مرغه ولسوالۍ کې د افغان فوج او طالبانو ترمنځ تازه رمنته شوی جګړه کې شاوخوا یولس تن افغان سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوی دي. یولس تن وژل شوی او درویش تن ټپیان دي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
بل پلو د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي کسان افغان قبایل وو. دوی زیاتوي چې په یاده سیمه کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د درې عربانو په ګډون 15 طالبان او 8 افغان قبایل وژل شوي دي. د پکتیکا چارواکي په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې افغان ځواکونو ګنی په برمل کې 8 پاکستانی قبایل وژلي دي. د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی نن د نهي سه شنبه په ورځ امریکا غاک ته وویل چې یاد قبل د ډیوران لکر کې 3 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نن دروخي په نوم سیمه کې وژل شوې دي.
استرالیا او سنگاپور په خپلو هوایی حدودو کې د نن د بوئنګ 737 ماکس 8 په جهاز پابندي لګولې چې نه به الوزي. د غشان د بوئنګ د دې مسافري جهاز پر ضد احتیاطي ګامونه اخیستونکي د ملکونو شمیر زیات شوې. د استرالیا او سنگاپور نه مخکې چین، انډونیشیا، برازیل او مکسیکو په شمول یو شمیر نورو ملکونو هم د بوئنګ 737 ماکس 8 جازونه ګراوند کړي دي. د نړۍ د یو شمیر ملکونو له طرفه دا ګام پسته هغې پېښې اخیستې شوې چې د تیرې توار په ورځ د ایتوپیا ایرلاین جهاز د ادی سبب نه الوتو لږ سات پس را وغورځېدو. دغه جهاز د بوئنګ کمپنۍ 737 ماکس 8 وو. په پیښه کې جهاز کې سواره 155 ټول مسافر او د جهاز املا مړه شوه. په 13 میاشتو کې د بوئنګ کمپنۍ د 737 ماکس 8 ماډل دا دویمه مرګونی حادثه وه.
ویل کېږي چې په تیرو څو ورځو کې د یمن په شمال کې په یو کلي کې څه د پاسه 40 عام وګړي وژل شوي دي. اوس حوثي یاغیان وایي چې د دې وژنو ذمهوار د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف دی، خو نوموړی ائتلاف بیا دا پړه پر حوثي یاغیانو وراچوي. په دې حال کې آزاد مطبوعات هم نشي کولی چې سیمې ته ولاړ شي او د دې وژنو په اړه کره رپورټ ورکړي. حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي وایي چې یاد عام وګړي د سعودي عرب د ائتلاف په هوایي بمباریو کې وژل شوي، خو د سعودي عرب ټلویزیون بیا وایي چې کله په سیمه کې یوې قبیلې د حوثیانو په وړاندې د پاتون هڅه وکړه، نو حوثي وسلوالو عام وګړي ووژل. په یمن کې دا څو کاله کورنۍ جګړه روانه ده او په 2014 کال کې حوثي یاغیانو سرخار صنعا ونیو او د یمن حکومت یې بهر ته وتښتاوه.
د امریکا د استازو د ایوان مشره نانسی پلوسی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د امپیچمنت یا د ناباوري قرارداد په حق لا وایي هغه دومره اهم نه دی. امریکني اخبار واشنگتن پوسټ دا په یوه مرکه کې میرمن پلوسی ډونلډ ټرمپ په اخلاقي او په علمي اعتبار د وایټ هاوس لپاره غیر موضوع یاد کړي، خو ویلې دي د ټرمپ پر ضد د ناباوري قرارداد شروع کول به ملک تقسیم کړي. په مرکه کې نانسی پلوسی زیاته کړې د هغې توجه د 2020 په انتخاباتو ده چې کله به دوی د سینیټ کنټرول د ریپبلیکنز نه بیا ترلاسه کړي.
او د برتانیې پارلمان نن د نهي اساسي شنبه په ورځ له یورپي اتحاد څخه د وتک پر څرنګوالي ووټنګ یا رای اچونه پیلوي چې درې ورځې به دوام وکړي. دا لړۍ د برتانیې د پارلمان غړي به نن د وزیر اعظم تریزا می د پلان پر وروستۍ بڼې ووټنګ وکړي. د تریزا می حکومت تیر کال له یوروپي اتحاد سره پر دې هوکړه کړې وه چې له هغې اتحاد څخه د وتلو پر لارو چارو به یو پلان پارلمان ته وړاندې کوي. میرمن می مخکې هم ځینې پلانونه وړاندې کړي وو، خو پارلمان هغه ونه منل. د ګولیا دوشنبې په ورځ تریزا می یو ځل بیا هڅه وکړه چې د اروپایي اتحاد له چارواکو سره پر یو لړ بدل شو یو شرطونو هوکړې ته ورسیږي. د اروپایي اتحاد مشان وایي چې د برتانیې د پاره له هغه اتحاد څخه د وتلو د پاره ډیر لږ وخت پاتې دی او ټاکل شوی ده چې دغه نیټه د مارچ 9 وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا م خراغلی دا وی او ای دیو ریډیو دا تاسو مغه کله واشنگتن ڈی سی څخه وره یو سمرازو بشپړو تفصیلی ریپورتونو ته. د امریکا د امنیت شورا مشر جان بولټن ویلی دی د په ټلیفون کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې کړې دي او پاکستان یې هڅولې دي چې د جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد دي عملیات وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم پرون په واشنگتن کې د هند د بهرنیو چارو سیکرټر سره ولیدل او ویل چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د هند سره ولاړه ده. خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی بیا نن په اسلام آباد کې وویل چې د دې هیواد حکومت دا یقیني کوي چې د ترهګرو خلاف قومي اکشن پلان هم پر کاغذ او هم په عمل په دواړو کې تطبیق شي. نور حال له اورنګزیب څخه په دې رپورت کې واوري.
اسلام آباد کې د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس سره شریک خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې ترخګری سیمایز او عالمی مسله ده او پاکستان د دې ختمون لپاره د ترخګری پر ضد ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې عمل کوي.
فایټینګ ټیروریزم از ا ګلوبل چیلنج، از ا ریجنل چیلنج، اند پاکستان has taken a lot of steps in that direction.
شاه محمود قریشی وی د ترخګری پر ضد جنگ یو عالمی ننګونه ده. پاکستان د دې ختمون لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي او د دې پر ضد جوړ شوی ملي تګلارې باندې هم پاکستان مکمل عمل کوي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویل دي د افغانستان مسلې حل جنگ نه مذاکرات دي او د مذاکراتو کې پاکستان خپل کردار لوبوي. د جرمني خارجه وزیر هم دا خبره کړې ده د ترخګری ختمون لپاره به هڅه زیاته ولوي. بلخوا د امریکای د کامی سلامتی سلاکار جان بولټن ویل دي پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ورته باور ورکړې دی چې پاکستان به د ترخګرو پر ضد کوټل ګامونه اخلي. تیر ورځ جان بولټن او خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ټلیفون د لارې خبرو پس د امریکای کامی سلامتی سلاکار په ټوئیټر ویل دي چې پاکستان امریکای ته باور ورکړې دی د ترخګرو پر ضد به کاروای جاری ساتي. تیر ورځ شوې د خبرو کې پاکستان او امریکای د هند واکلاندې کشمیر پلواما کې د ترهګر برید نه پس د سیمې په حالاتو هم خبرې کړې دي. اونن خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د کشمیر مسلې حل لپاره پاکستان او د هند ترمنځ مذاکرات یوازنی لار ده.
ډایالوګ از دی اونلی وی فورورډ. پاکستان هاز نیور بین شای اف ډایالوګ. آی ثینک دیر از ناو انکریسینګ ډیماند
within India.
شاه محمود قریشی وی مذاکرات د مسلو د حل یوازنی لار ده او پاکستان کله هم د مذاکراتونه په نه دي شاشوي او اوس هند دننه هم د مذاکراتو په حق کې اوازونه پورته کیږي. 16 فروری هند واکلاند کشمیر پلواما کې د ترخګر برید او د دې تور هند لخوا په پاکستان لګولو پس د دوه هیوادونو ترمنځ حالات خراب شوي وو او دوه هیوادونو پوزونه اوس هم په پولو د یو بل پر ضد چمتو ولاړ دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د تاسو د اورنګزیب خان رپورت واوري دو. پاکستان باندې لکه خګاری دسی سړنکاران دا وای چې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کولو په لړکه فشار رو پرو زیاتیږي. موږ سره په سټوډیوز کې د دیوا سړنکار پیر زبر شاه موجود دی. هغه نه په دې موضوع باندې د هغه سره به خبرې کوو. په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب.
په خیر.
تاسو به هم د اورنګزیب رپورټ اوریدلې او لکه چې په ټویټر باندې او په نورو میډیا باندې د پاکستان د خارجه وزیر بیان را روان دی او د امریکا د جان بولټن بیان را روان دی. پاکستان څومره په دې باندې د عالمی ملکونو قانې کولای شي یا کنوینس کولای شي چې دوی وست نېشنل اکشن پلان د لاندې ترهګرو پر ضد کاروایی چې کوم شروع کړی د دوی سنجیده دي.
نو جی دا خو به وخت خای چې څومره دوی سنجیده دي، دوی څه کوي او څه پورې خو دوی چې کوم ځنه کسانې نیولې دي او ځنه چې کوم دوی مدرسې وي یا مرکزونه وي هغوی خپل تحویل کې اخیستې دي. خدا دوی اول ځنه دی چې کړی دي نه مخکې هم دوی سو سو پیرې وکړو او اوس خو چې کوم دا بیا پلوامه والا حمله وشوه، بیا ورپسې بالاکوټ والا کیسه وشوه چې هند دعوه کوي چې دوی دلته د جیش محمد یو ټریننګ کیمپ په نخه کړی دی. نو هغه نه پس فشار زیات نور هم زیات شوی دی او جیش محمد که موږ ګورو نو دا 2002 کې دا پاکستان کې په خپله کله دم شوی وو، خو اوس پورې دوی باندې داسې څه عملی ګامې نه و اخیستی چې خلک ووایي چې واقعي. نو دا تش اوس د هند فشار نه دی، د کې امریکا هم شامل ده په دې کې چې ټول نه غټ کوم دی. اف اے ٹی ایف والا پلاور را روان دی، هغوی هم اته ګروپونه ورته په نخه کړی دي چې دا په کار دی چې تاسو دې په خلاف کاروایان وکړي، په هغه کې یو جیش محمد هم دی. نو پاکستان چې کله پورې دا ترهګر نیولی نه وي، دوی په عدالتونو ته نه پیش کړي، دوی ته سزاګانې نه ورکړي او دا تش جیش محمد نه دی، دې نه علاوه چې پاکستان باندې تورونه لګي هغه لشکرې طیبه ده، فلاح انسانیت دی چې کوم یو ډله ده، دین علاوه حقانی شبکه دا طالبان دا مکه گروپونه دي چې حکوم اف ٹی ایف کې په نوم یاد شوی دي چې دا پاکستان کې دي او پاکستان ای دوی مالی سرچینه حکومت دا هغه نیولو کې ناکام شوی دی. نو پاکستان به اوس اله به دنیا کنوینس کیږي چې کله دا ګامونه حکومت دی اخلي نو هغه تر سر ورسوي او یو هغه منطقي انجام ته ورسوي. نیشنل اکشن پلان اوس نه جوړ شوی، دا 2014 کې جوړ شوی او موږ لیدل چې په دې باندې هیڅ عمل نه دی شوی. اوس چې دوی کوي دا سهکاري چې دا فشار لاندې دی، نو چې په فشار لاندې کله وینو کې بیا دا وی چې کله فشار ختم شي نو دا بیا غه ګامونه وان نخلي. نو دا به الکه کیږي چې کله دوی مدکه فشار لاندې وي او دین علاوه دوی داسې ګامونه واخلي چې دنیا کنوینس کولی شي. اوس پورې ماتره د خیال چې نړیواله په دې کنوینس شوی دا چې واقعي پاکستان اوس سنجیده دی.
هندوستان هم دغه شانته هر کله چې د زله خو پلواما کې چې کوم حمله شو د نمخ کې ممبئی کې چې کوم ترهګر بریدونه شو 2008 کې بیا وخت په وخت چې کوم دسي حمله کېږي نو هندوستان هم پاکستان ته ګوتې نیسي چې لکه دغه ترهګر ډلې د پاکستان ناراضي او عالمی نړۍ هم چې وس کمی غوښتنې کوي. نو لکه تاسو ته د ښکاری چې هندوستان او عالمی ټولنه رو پر رو په یو پیج باندې یا په یو نظر باندې لګیا د راغونډیږي.
جی بالکل دا سخکاری دا خو گورے چکل دا ڈان لیکس والا سٹوری شروع ہوا نواز شریف پہ حکومت کے پاگا ٹیم نواز شریف چکم ڈان اخبار والا رپورٹر و اغدا رپورٹ کرے و اغدا ویلی ہو چے نواز شریف چکم حکومت و اغا فوجیان و تاوے چے تاسو دا خپل چکم ترہرگر و مرست دا اغا بند کری کنی منگو دنیا کے یک تنہا پاتے شو نمک کسا اوشوا دنیا اوس پاکستان باندے دا فشار چاہیے لگیا دے اسپیشلی امریکہ او ہند چمنگو گرو جان بولٹن چکم خبریں کڑی دی اغم دا ویلی دی چ پاکستان فارن منسٹر مونگ دا ویل چمنگ با یو میننگ فل چل کے با مقصد مونگ با گامون اخلو دا نہ بس اسی خبریں بکو کسان مونی سو تاویل کے واخلو سب کو نہ دین علاوہ بھی عدل تا چکم فارن سیکٹر آگلے ہو دے پرون دے امریکے مائک پمپیو سره ملاو شوه دینو دویم دا امریکم دا ورته ویلی چې موږ تاسو سره په تر هر غری په دې جنگ کې تاسو سره ویلاړ یو نو پاکستان او بیا ما تاسو ته ویل د ایف ای ٹی ایف والا خبره دا یورپین کمیشن خبره دا دین له افغانستان دے نو ټول نړیوال چې سمره غدی ایران روحانی چکم دی هغه پاکستان ته ویلی دی چې تاسو خپل خاور چکم تر هر غر تنظیمونه دی دالر کې یو موږ انتظار کوو چې تاسو بکله دا اکشن اخلي نو دا ټول په دې هغه شوې دي چې یاره پاکستان کې مسله ده پاکستان د باید خپل خاور پاکه کړي د تر هر غرو نه کني دوی به یوازې کیږي او بل هند دا سخکاری چې یو کوشش شروع کړي د مختلف طریقو سره هغه سفارتي دي هغه منګولي دل داسې رپورټونه بیا دي چې پاکستان کې دي شي هوایی چکم دوی پروازونه دي زنه زوینه ته بیا بند کړي ولې چې دوی ته دا سخکاری چې هند داسې سونه کی نو هند اندازه دا ده چې هند به دا فشار په مختلف لیول باندې ساتي او دین علاوه ملګرو ملتونو ته برتانیا فرانس او امریکا ته تجویز وړاندې کړی دی چې مسعود اظہر د بلیک لیست کی نو دا ټول د هند هغه سفارتکاری کوشش سفارتي کوششونه دي چې پاکستان یوازې کی او دیشې له مجبورې کی چې پاکستان داسې با مقصد ګامونه واخلي او امریکا هم داسې کاری چې سره مرسته ده ولې چې امریکای او د هند زنه غټ دښمنان لکه حافظ سعید شو جش محمد مسعود اظہر شو دا پاکستان په خاورې دي دین له طالبان دي حقانی شبکه ده نو د تر هرګرې پاکستان له اوس مسله جوړیږي او چې کله پورې دوی اکشن نوی اخیسته امریکا او هند به دا کوشش چې پاکستان یوازې کړي
ډیره مهرباني
ډیره مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده که موبایل فون آی پیڈ یا کمپیوټر در سره وی نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دیشه پته ده www.voadivanews.com هېره نه کړئ
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا او تاسو د ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه انیخ بنې غوري د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ د اسلام آباد پولیس مشر ته امر کړی د لال مسجد اپریشن ورکشوي ماشومانو رپورټ د عدالت ته وړاندې کی سپریم کورټ د دې لپاره انسپکټر جنرال ته د سلورو هفتو وخت ورکړی دی الیاس خان نه په تفصیلي رپورټ ورو
ستر محکمه د لال مسجد یا سر جمعات د قضیه د اورونې په محل د اسلام آباد د پولیسو مشر ته په څلورو هفتو کې د بیدرک شوي ماشومانو په اړه تفصیلي رپورت وړاندې کولو امر کړی دی د سپریم کورټ یو درې کسي بینچ مشري جسټس ګلزار احمد کوله د لال مسجد د قضیه اورونه کوله د اورونې په محل دوه مشرانو عدالت ته فریاد وکړو چې دوی ته د خپل ماشومان را پیدا کړی شي د دوی وینا وه چې د دوی بچي په کال 2001 کې شوي د لال مسجد اپریشن نرستو بیدرک دي هغوی که د چا پکیت کې وي د دوی د ور سره ملاقات وکړی شي دوی وایي چې د هند جاسوس سره خو د ده د کورنۍ ملاقات کولی کیږي خو زمونږ ماشومانو سره زمونږ ملاقات نه کیږي عدالت د دوی فریاد اورېدو نه وروسته انسپکټر جنرال اسلام آباد ته څلورو هفتو کې تفصیلي رپورټ وړاندې کولو امر ورکړو د عدالت په پوښتنه ډیپټي اټارنی جنرال وایي چې لال مسجد په سرکاري ځمکه جوړ کړی شوی دی د لال مسجد وکیل طارق اسد عدالت ته وایي چې وخت سره سره لال مسجد جومات پراخه کړی شو په دې باندې د بینچ مشر وی چې د جماعت بغیر د قانون نه پرخه کول او په اسلام کې اجازه نشته. جسټس کایس فایزی ساو پختل چې د جماعت چا جوړ کړي او اذان ورکول والا چا برتی کړي. چیف کمشنر اسلام آباد عدالت ته وی چې دا جماعت سی ڈی اے جوړ کړي او مولانا عبد الله د دې مؤذن مقرر کړی شوی او د هغه د مړینې نرسو د تزوی مولانا عبد العزيز د دې مؤذن مقرر کړی شو. په دې باندې د جسټس گلزار ویناو چې د دې دا مطلب دی چې مولانا عبد العزيز سرکاري ملازم وو. چیف کمشنر عدالت ته وی چې مولانا عبد العزيز په کال 2004 کې د خپل عہده نه لری کړی شو خو بیا هم د مسجد انتظام د خپل ځان سره وساتلو. جسټس اعجاز الحسن او پختل چې د دې مطلب دی چې پایتخت کې جوړ یو جماعت حکومت خالی نه کړی شو. چیف کمشنر عدالت ته وی چې د 2002 د اپریشن په وخت لال مسجد سره تړلې د زنانو مدرسې جامع حفصه ودانۍ تباه شوې وه او وروسته د سپریم کورټ په هدایاتو په کال 2011 کې د اسلام آباد ایچ 11 سیکټر کې شل کنال ځمکه جامع حفصه ته ورکړې شوه. په دې باندې جسټس گلزار وپوښتل چې په سرکاري ځمکه د ذاتي ادارې چلولو اجازه نشته او که څوک ذاتي ادارې چلول غواړي نو ځمکه دې ورته په خپله واخلي او عدالت د جامع حفصه د دې رقبې تفصیلات هم وغوښتل. عدالت د چیرمن سی ڈی اے نه وپوښتل چې دا جماعت کله جوړ شوی او ځمکه یې څومره وه او دا څوک چلوي. چیرمن سی ڈی اے عدالت ته وویل چې په کال 1970 کې سی ڈی اے دې جماعت ته 9533 گزه پلاټ الاټ کړی وو او په کال 1978 کې د مدرسې حفصه لپاره 206 گزه ځمکه ورکړې وه. وروسته عدالت د چیرمن سی ڈی اے نه تفصیلي رپورټ وغوښتو او دا اورونه د یوې میاشتې پورې وځنډوله. یاد دې وي چې د یو کسي کمیشن رپورټ تر مخه په دې اپریشن کې د سلو نه زیات خلک مړه شوي وو چې پکې مولانا عبدالعزیز د دمور او پوځي چارواکي هم شامل وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوس هم د عدالتونو په حق له یو بل راپور، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي، په خوانیو قبایلی علاقو چې ورته فاټا ویل کېده اوس د خیبر پختونخوا نوی ځلې ګڼل کېږي. دلته په خوا چې وو فاټا ټریبیونل سیستمونه وو چې دغه عدالتي کیسونه بلته چلول کېدل، خو اوس دغه سیمې چې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې دي نو ټاکل شوې ده چې دوی ته هم قاعده عدالتونه جوړ کړی شي او اوس ارزی عدالتونه ورته په نورو سیمو کې جوړ شوی دي. په دې منځ کې یو کیس چې ډیر د نړیوالو د پام وړ هم وو هغه د ډاکټر شکیل افریدی کیس وو. د ډاکټر شکیل افریدی کیس چې اپیل یې لڅلویخ تو ځلو نه زیات رد شوی دی اوس هم لا معلوم نه دی او د وکیل قمر ندیم د وی ای ڈی وی سره په خبرو کې ویل دي چې هیلمند په نږدې راتلونکي کې د دغه کیس د اپیل اوریدو خبره یو نوی کورټ یا عدالت ته راجع کړی شي. په دې اکله پام وکړئ د ارشد مومن رپورټ.
د لقانون ګرځول شوی ډلې سره د اړیکو په تور سزا شوی ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام کار پیل کېدو سره به د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د پټا ټریبیونل نه عدالت ته وړي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم دی وته ویل د پټا ټریبیونل چارواکو سره په تماس کې دي او هغوی ورته ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی قضیه ځلی سیشن جج او کپی خور های کورټ ته لیګل دی لا هم نه دی واضحه.
نن پورې چې دا نه دی لا ډیسایډ کړی چې پټا ټریبیونل کې کوم ریویژن پټیشن جمع شوی دی اوبه موږ سیشن جج لګو او کومه های کورټ ته لګو نو ورځ نیمه کې به هغه ډیسایډ شي. نو امید دا ده چې هغه ریویژن پټیشن چې کوم دی اوبه های کورټ لرا شي. یعنی زین دا نه مونږ چې ریویژن پټیشن سره جمع شوی هغه د سیشن جج لري سیشن جج سره د ریویژنل د اپیلټ پاور دی نو چې کوم کمشنر والا کیسونه یې اب سیشن جیل راشي چې کوم پینډینګ دي نوی خاصم راځي چې کوم پینډینګ دي اب حال کراشي او د فار ٹریبیونل والا ریویژن پټیشن پینډینګ دي اب های کورٹ لارشي
قمر ندی موي پتی روپینزو کالو کې په پاتر ٹریبیونل کې تر 50 زیات تاریخونه کړی دي او په یو تاریخ یې هم د کیس اوریدنه نه ده شوې. د ډاکټر شکیل افریدی پاتا ټریبیونل کې اخیری تاریخ د 13 جنوري په میاشت کې شوې او د پاتا ټریبیونل لخوا ورته ویل شو چې قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځېدو لامل د مقدمه اوریدنه نشي کولای. د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د 13 کال اگست میاشت کې خبرونه مخې ته راغلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پېښور زندان نه د پنجاب صوبې سایوال زندان ته منتقل کړل شوې ده. ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وای د ډېر وخت را هسي خپل موکل سره نه دی لیدلې.
خاص کر چې زموږ کم کیسونه افاد ریبونر والا کولونه په خپل هغه یریدل هغه چې کوم ممبران پکې ناسو ججان پکې ناسو یو خو هغه پویدل نه سي او یریدلم نو هغه به دا کیس نه زین وصلل هغه به بس تاریخونه پکې بدلول او چونکی های کورټ لراشي یا سپریم کورټ لچې دارشي نو تاسو ته پته ده چې هغه په اصل مانو کې چې دی هغه عدالتونه دي.
په ډاکټر شکیل افریدی دا هم تور دی چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتابات کې معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرسته کړې و. ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر قبایلی ضلع د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ د یوزي وسلواله ډلې سره د مالی مرستو په تور درې دش کاله د بند سزا اورولې و کوم چې وروسته لس کاله راکمه کړې شو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا تخور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د امنیت شورا مشر جان بولټن وایي په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د خارجه او چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې د جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی قریشي نن ویلي ترهګری اواز د سیمې نه بلکې د ټولو نړۍ مسله ده.
Fighting terrorism is a global challenge, is a regional challenge, and Pakistan has taken a lot of steps in that direction.
شام محمود قریشی وای د ترخګری پر ضد جنگ یو عالمی ننګونه ده. پاکستان د دې ختمون لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې په 2001 کې په لال مسجد کې د میشتو مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د بدرکه ماشومانو په اړه رپورټ په یو میاشت کې دننه ورکړي.
او د افغانستان په شمال لویدیځ ولایت بادغیس کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې چې لامل یې ویل کېږي دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
او اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د دې هیواد حکومت دا یقیني کوي چې د ترهګرو خلاف قومي اکشن پلان به هم پر کاغذ او هم په عمل په دواړو کې تطبیق شي. قریشی چې نن د نهه یاسي شنبې په ورځ په سرکار اسلام آباد کې د جرمني له خارجه وزیر سره په یو پریس کانفرنس کې خبرې کولې. پر دې ټکي هم ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ خلاف جګړه یوازې په خطه پورې نه بلکې په درسته نړۍ پورې اړه لري. بل پلو د امریکې د قومي سلامتی یا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. بولټن پر خپل ټویټر لیکلی چې له قریشی سره په خبرو کې پاکستان دې ته هڅولی چې د جیش محمد او نورو هغو تروریستي ډلو پر ضد چې له پاکستانه فعالیت کوي سنجیده ګامونه اوچت کړي. د امریکې د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي دي چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د هند سره ولاړه ده.
د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ د اسلام آباد پولیس مشر ته امر کړی د لال مسجد آپریشن ورک شوي ماشومانو رپورټ د عدالت ته وړاندې کړي. سپریم کورټ د دې لپاره انسپکټر جنرل ته د 4 هفتو وخت ورکړی دی. عدالت د لال مسجد د ورک شوي ماشومانو د مور او پلار لخوا د وړاندې شوي پټیشن یا خواست اورونه کوله. په خواست کې دوی ویلي د دوی بچو په لال مسجد کې سبق ویلو او 2001 په عملیاتو کې دوی ورک شوي دي چې هیڅ دردره کې معلوم نشو.
راپورونه وایي د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ریکودک د سرو زرو او مسو ذخیره د هیواد فوج په خپل لاس کې اخیستې او غواړي چې له دغه ذخیرو څخه په خپل لاس سره زر او مس را وباسي. د بلوچستاني چارواکي د رایټرز خبري ادارې سره په خبرو کې پخلی کړی چې د ریکودک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوځ سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستې ده.
د قبایلی زیلو لیویز لخوا احتجاج نن هم جاری وو. دغه لیویز نن د پیښور په حیاتبات کې راغونډ شوی وو. دوی غواړي د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پستې دوی ته هم د صوبې د پولیسو په شان سرویس سټرکچر ورکړی شي. یاد دی پرون د خیبر پختونخوا گورنر د خاصدار او لیویز موجوده حیثیت بدلولو لپاره دوه قوانین یا آرډیننس هم دستخط کړي.
په افغانستان کې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بل پلو د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي په برمل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي کسان افغان قبایل وو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې افغان ځواکونو په برمل کې 8 پاکستاني قبایل وژلي دي.
آسٹریلیا او سنگاپور په خپلو هوایي حدودو کې دننه د بوئنګ 737 میکس 8 په جهاز پابندي لګولې چې نه به الوزي. د غشان د بوئنګ د دې مسافري جهاز پر ضد احتیاطي ګامونه اخیستونکي ملکونو شمیر زیات شوی. د آسٹریلیا او سنگاپور نه مخکې چین، انډونیشیا، برازیل او مکسیکو په شمول یو شمیر نور ملکونو هم د بوئنګ 737 میکس 8 جهازونه ګراوند کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې د بوئنګ کمپنۍ د 737 میکس 8 ماډل دوه مرګونی حادثه شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خراغلی اوس هم د افغانستان پاکلی یو راپور. د افغانستان بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او دواړو لورو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه طالبانو دعوه کړې ده چې یو شمیر افغان عسکر یې ژوندي نیولې دي. د بادغیس ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د شوې جګړې له امله یولس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نور جزئیات له حکمل روان څخه واورئ.
د افغانستان بدغیس ولایت په بلمرغاب ولسوالۍ کې تیرش په وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یوې پستې ډلې بریدونه کړي چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د بدغیس ولی عبدالغفور ملک زی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په بدغیس کې خپلو ډلې بریدونو کې زیاتوالی راوسته. ملک زی وایي مخالفین هڅه کوي چې د دې ولایت یوه یا دوه ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راولي، خو د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوی دی.
لدر بالا مرغاته ولا باتریش ده نه یواز بچ دی باتریش علی بار لغلی دی د برا دی د دور دی انداز دی بر ماچ نه رغلی دی ات ات درس من ته را پور نه رغلی دی چې د چشنی اوز بک طالبان دی کو دی غټ تشکیل باندې هغه قوتونه چې خپل دی با مورال باندې خپل انگیزه باندې هغه چې په بل او کړه تقریبا یو هفته کې چې زون بالا مرغاب باندې جنګونه وکړه رغلی دی. نو دې زیات هلی زلی وکړه چې بچ کو شپې ول ولسوالی دی ولسوالی دی ته سکوت ورکی
ولی زیات کړه په بالا مرغاب ولسوالی کې دی افغان فوز او طالبانو ترمن تازه منتشوی جګړه کې شاوخوا یولس تنه افغان سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوی دي. ولی ویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې او په وینا یولس تنه وژل شوی او درویش تنه ټپیان دي.
یولس کسان شاوخوا کې شهیدان دي، تقریبا دولس کسان زمونږ زخمیان هغه اسیران نیولي دي. لس کسان همداسې نور چې نظاره کوي اوس هغو سره اسیران شوي دي، اوس بېرته راغلي کنډک ځان رسولي دي او د هغو نه هم یولس کسان مړه دي او تقریبا درویشت کسان یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي هغه عملیات چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان په بلخ، بدغیس، خوست، کونړ، روزګان او هلمند ولایتونو کې افغان فوج ترسره کړي. له امله یې درې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. په میډیا باندې داسې خبرونه د دوه ورځو نه را روان دي چې هندوستان په پاکستان باندې د دریو سندونو اوبه بندي کړې دي. خو د پاکستان لخوا نن ویلې شوې دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د معاهدې د لاندې هندوستان دا ګام اغستی شي او دې سره به په پاکستان باندې هیڅ فرق نه پریوزي. د ډیوه خبریال ارشد حسین دغه موضوع ته په خپل رپورټ کې کتلی.
د هندستان چارواکو داوا کړی ده چې د خپلو ختی سندونو 15 لکه او 1.5 زره اکړوبه په پاکستان بندې کړی دي او د خپلو ځمکو خړوبولو او سخلو دپاره یې ذخیره کوي. د هندستان د اوبو د چارو د مملکت وزیر ارجن میگاوال مطبوعاتو ته ویلي، هند د ختی سندونو ستلج، بیاس او راوی څخه تر اوسه پورې د 15 لکه او 1.5 زره اکړه فټه اوبو مخه پاکستان ته د بهېدو نه ګرځولې ده او وایي دغه اوبه به راجستان او پنجاب کې د سخلو او د اوبه خر دپاره کارول لیکيږي. ارجن میگاوال ویلي، راوی، ستلج او بیاس د هند سندونه دي او د هغې نه د اوبو په کمولو د سنتاس لوزنامې هیڅ قسمه سرغړونه نه ده شوې. د پاکستان ځایي مطبوعات د انډس واټر کمیشن د چارواکو د خولې لیکلي چې د هند لخوا د اوبو د درولو د معاملې جاج اخلي او کچر هند داسې کړي وي نو پاکستان به د ثالثې عالمي عدالت ته رجوع کوي او وایي چې هند د سنتاس لوزنامې تر مخه د پاکستان اوبه نشي ادرولې. د پاکستان د اوبو او د بجلی د چارو پخوانی سیکرټری مرزا حامد حسن ډیور ریډیو توای، د هند د مشرقي سندونو په اوبو د پاکستان حق یوازې دومره دی سمره چې د سنتاس لوزنامه اجازه ورکوي.
لہذا آبپاشی تو ہماری اس لحاظ سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ڈومیسٹک یوزز کے لیے اور اس طرح کے استعمالات کے لیے جو پانی ہوتا ہے کہ آپ ڈرنکنگ واٹر سپلائی ہے، ڈومیسٹک یوز ہے، واشنگ ہے، بیدنگ ہے، تو اس پرپزز کے لیے یہ پانی استعمال ہوتا ہوگا، ظاہر ہے اضافی پانی جو بھی ہمارے سائٹ پہ آتا ہے بارڈر کے، لیکن یہ کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہندوستان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ ان کی ضرورت سے فاضل ہے تو وہ ہماری طرف آئے گا اور ہم استعمال کریں گے، اس پر ہمارا حق.
حقوائی دا ہن لخوا دا مشرقی سندونو دا اضافی اوبو پاکستان تا دا بہیدون او درول نقصان با اوبا خرطا نرسی، ولی چی دا غوبو پا پاکستان کی دا سخلو او نور کارونو لپارا کار ولی کی گی، خود سنتاس لوزنامے لاندے پا دا غوبو دا ہن حق دے او چی کمی اوبو دا حقوی دا ضرورت نسیواوی نو حقا پاکستان ترازی او پا استعمال پاکستان ہم حق لری. دا ہن ہندوستان میڈیا دعوی کړی چې د نریندرا مودی حکومت د پلوامه د برید په عکس العمل کې په سنتاس تړون د خبرو دپاره د هند د پلاوی اسلام آباد ته تجویز شوی سفر هم ځنډولې. ښکاره دی چې د فروری په 12مه نیټه د هند په پلوامه سیمه کې یو ځانمرګي برید کې د 46 هندي سرتیرو له وجل کېدو یوه اونۍ وروسته د هند د اوبو د چارو وزیر ویلی وو چې د هند حکومت فیصله کړې چې په پاکستان به د خپلې برخې اوبه بندوي. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو شخړه ډېره او پیچلې ده او پاکستان تل په دغه اړوند د هند په یو اړخیزه ګامونو نیوکې کړي، خو هند دریز لري چې د خپلو سندونو اوبه په کومه توګه کاروي د هغې نه د سنتاس لوزنامې هیڅ قسمه سرغړونه نه کیږي. څېړونکي وایي چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد اوبه د یو جنګي حربې په ډول کارول یو خطرناک عمل دی او باید چې دواړه هیوادونه د سنتاس لوزنامې درناوی وکړي. د پاکستان د اوبو او د بجلی د محکمې پخوانی چیرمن شمس الملک وایي، د سنتاس لوزنامه یوازې د پاکستان او هند ترمنځ یو تړون نه دی، بلکې دې ته د عالمی بینک په ګډون د نړۍ د هیوادونو ضمانت ترلاسه دی.
هند اوبه خو صرف په دې کې بندې دی شي چې ته ورته یو ډیم جوړ کړې، رزروار جوړ کړې او دا اوبه هغه طرف ته دغه شروع کې ورسره یو نهر غونتې داسې ناله غونتې جوړ کړې چې دا اوبه د دې هغه هلته ځي، چې دا نه بیا ته کولی شې شي او دا پر یو ورځ کې کېږي، په دوه ورځو کې کېږي، دا دنیا به ورته نه ګوري چې هغه سړی لګیا دي.
ښاغلی مرزا حامد حسن وایي که د هند د ضرورت نه اوبه سیوا وي او هغوی په دغه اوبو کم ډیم نوی جوړ کړي نو بیا د مشرقي سندونو اوبه نشي ودرولې او که هند داسې کوي نو خپل ځمکې به په اوبو خړوب او لاهو کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو د ویش سنتاس لوزنامه کال 1948 کې د نړیوال بینک په هڅو لاسلیک شوې وه. د دې لوزنامې په بنیاد دا خبره فیصله شوې وه چې د انډس بیسن د شپږو سندونو او دې ته د ورماتو خوړونو د اوبو نه بسوک او څنګه استفاده کوي. د دې تړون تر مخه د سند، جهلم او چناب د لویدیزو سندونو 88% اوبه د پاکستان په واک کې ورکړې شوې وي چې 1.3 میلیونه اکړه فټه اوبه جوړیږي او د راوی، ستلج او بیاس په ختیځو سندونو د هند حق ګرځولې شوې وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
اوس هم د بلوچستان نه یو مهم راپور رپورټونه وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ریکودک د سرو زرو او مسو ذخیرې د هیواد پوز په خپل لاس کې اخیستي او غواړي چې له دغه ذخیرو څخه په خپله سره زر او مس راوباسي. د بلوچستان یو چارواکي د رایټرز خبری ادارې ته پخلی کړی چې د ریکودک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوز سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستې ده. د پوج ویاند هم خبری ادارې ته ویلي چې پوج به د حکومت د پلان سره سم د ریکودک د پرمختیا لپاره برخه اخلي. تر دې اوسه د بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو ډیوه هڅه کوي چې دا غبرګون ترلاسه کړي او تر تاسو یې در ورسوي. د پوځي چارو یو څېړونکي عائشه صدیقه وایي پاکستانی پوځ په دې پوه دی چې د یو ټینګ پوځ دپاره اقتصاد ډیر مهم دی او له دغه ګام څخه به د خپلو کاروباري ګټو د لا نورو پراخولو کار واخلي. نور حال پرې له مجاهد جواد خواوري.
د پاکستان پوځ د بلوچستان د سرو زرو او مسو پر کانونو خېټه اچوي. بهرنۍ خبری ادارې رویټرز لیکلي د پاکستان پوځ غواړي چې په نارامه بلوچستان صوبه کې د مسو او سرو زرو په کانونو کې خپل ونډه زیاته کړي. دغه کانونه د نړۍ له سترو کانونو څخه ګڼل کیږي چې لا تر اوسه هم سر تړلی پاتې دي. د ریکودک کانونه د لومړي وزیر عمران خان لپاره یو آزموینه ده چې څه ډول کولی شي د بهرنیو پانګوالو پاملرنه ورته واړوي، په داسې حال کې چې دغه هیواد هڅه کوي له اقتصادي بحران څخه ووځي. د بلوچستان ایالت په لسګونو اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو چې له دغه پروژې سره آشنایي لري وایي د ریکودک د راتلونکي په برخه کې پوز ته هم د یو مهم لوري په سترګه کتل کیږي. دغه چارواکي وایي پوز به نه یوازې دا پریکړه کوي چې دغه قانونه د کیندلو لپاره کوم پانګوال ته سپاري، بلکې د پوز تر واک لاندې د انجینرانو کمپنۍ اف ډبلیو او یا فرانټیر ورکس ارګنایزیشن به هم د دغو پانګوالو د ډلې یو غړی وي. د بلوچستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي وویل دا قانونه به اوس د جی ایچ کیو لخوا اداره کیږي. جی ایچ کیو یا جنرال هیډ کوارټرز د پوز د قماندې مرکز دی چې په راولپنډي کې دی. د پاکستان د پوز ویان د ریکودک په اړه د رویټرز خبری رسنۍ د پښتنو په جواب کې په یو بیان کې ویلي دي پوز به خای د ملي اړتیاو لمخې یوازې د ریکودک په حکومتي پراختیايي پلان کې برخه واخلي. په بیان کې دا هم راغلی دی چې اف ډبلیو او د پاکستان په لرو پرتو سرحدي سیمو کې د سړکونو په جوړولو باندې مشهوره ده چې په دې وروستیو کلونو کې د قانونو د کیندلو په برخه کې هم خپلې وړتیاوې زیاتې کړې دي او دې ته لیواله دي چې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې کچيري په ریکودک کې د ګډون موقع رامنځته شو نو اف ډبلیو او به له نورو سیالو کمپنیو سره مناسبه ونډه واخلي، خو کله چې ترې د دغه بیان په اړه د نور سپیناوي غوښتنه وشوه نو هغه د نور څه ویلو څخه ډډه وکړه. رویټرز د پاکستان د معلوماتو د وزیر فواد چودري له خولې ویلي دي چې د ترهګرۍ ځپلي بلوچستان په ریکودک کې ملکی چارواکو د ریکودک واک درلود او اوس به دی له خان سره په ګډه یو پریکړه وکړي او زیاته کړه چې پوز او نور ټول مهم لوبغاړي او شریکان ځانګړی اهمیت لري. د راپور له مخې کله چې له اف ډبلیو او څخه وپوښتل شول نو هغوی پوښتنې د پوز ویان ته مخې ته کړې. د عمران خان ویان افتخار دورانی هم په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه او وی ویل چې د بلوچستان ایالت د ریکودک مشري کوله نو له همدې عمله د هغوی او د پوز له ویان څخه باید پوښتنه وشي. د دې پروژې تر شا د پوز له دې فعالیتونو داسې ښکاري چې پوز چې په تاریخي توګه د پاکستان د امنیت او بهرني سیاست مسؤول وو اوس هڅه کوي په ملکی ادارو حتی د صوبو په کچه هم خپل اغیز وساتي او دغه هیواد په سوداګریزو چارو کې هم د خپل ونډې د زیاتېدو توند لري. د پاکستان پوز نږدې د خپل تاریخ نیمایي وخت د دغه اټومي هیواد واکمنی وکړه او داسې ښکاري چې د عمران خان په دغه نوي حکومت کې یې اغیز زیات دی، که څه هم د پوز ویان په دې اړه د تبصرې کولو ډډه وکړه. د ملټری انک په نامه د یو کتاب لیکوال عائشه صدیقي وایي پوز مخکینی سیټ نیولی دی او هغه په دې معنی چې د پاکستان په سوداګریزې برخه کې خپله ځانګړې ونډه ولري. اغلی صدیقی وای دوی په هیګه چې د وزواکمن پوز لپاره اقتصاد ضروری دی او د اقتصاد کنټرولول هم پوز ته په خپل سوداګریزو موخو کې برلاسه ورکوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د قبایلی زیلو لیویز لخوا احتجاج نن هم جاری وو. د غلیویز نن د پیښور په هیتابات کې راغون شوی وو او دوی غواړي د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا سره زم کېدو نه پس دي دوی ته هم د صوبې د پولیسو په شان سرویس سټرکچر ورکړی شي. حمید الله په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پختونخوا د گورنر لخوا د کال 2019 د خیبر پختونخوا لیویز فورس ترانزیشن آرڈیننس منظوری دو سره بعد د لیویز فورس د انتظام د پارا د وفاقی حکومت د کال 2013 ریگولیشن ختم شي. د میز مهاله آرڈیننس د لارې با لیویز فورس د ډایریکټر جنرل او ډیپټی ډایریکټر جنرل په مشرۍ کې چلول شي. دا دواړه افسران به د پختونخوا د پولیس فورس افسران وي. وړاندې دا افسران د ضلعي او انتظامی افسرانو نه ټاکل د نیوکو لاندې راغلی وو. د ریگولیشن لاندې به په هر ضلع کې د لیویز فورس کمانډنټ هم د هغه قبایلی ضلع ڈی پی او یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وی. د فورس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل با سیمه ایز یا ریجنل پولیس آفیسر وی. د لیویز فورس سره با د ضابطه فوجداري یا د کوڈ آف کریمینل پروسیجر کال 1998 لاندې پولیس ته تمام حاصل اختیارات او دغه رنګ د پښتونخوا د کال 2019 د پولیس رولز لاندې ټول اختیارات با لیویز فورس ته حاصل وی. خو د لیویز فورس اهلکار د اختیاراتو سره سره د تیر سمدینه د پولیس د مراعاتو تنخواګانو او د نوکرۍ د ډانچې غوښتنه هم کوي. نن د نهې په ورځ هم د پېښور په حیات آباد کې په یو لویه جرګه کې دغه غوښتنې لیویز فورس تکرار کړې دي. دغه غوښتنې سری څو ورځې وړاندې په یو احتجاج کې صوبیدار سید جلال ډیوه ته وویل حکومت وزیرانو بار بار تکرار کړی دی. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ڈیونی اوس ته پر وستیو کې وویل
د ایجوکیشن حوالے سرا د ٹریننگ حوالے سرا چکم دغه په کرایټیریا کې جاب ان شاء الله انډکو پولیس کې چکم پات کیږي چاہے عمر زیات وی یا ایجوکیشن نه وی یا هغه ٹریننگ نه وی یا نشو کوله نو هغه بیا موږ هغه شانتی چکم خزدار دی د پتن خاګه نه زیاتو.
خو په آرڈیننس کې د لیوی سپورټس د اهلکارو د ترقی او برتې لپاره د خصوصي کمیټې ټاکل هم قانوني کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د آرڈیننس د 19مې مادې لاندې د یو بل داسې خصوصي کمیټې د ټاکلو لپاره ویل شوی چې د لیوی سپورټس او پولیس په شریکه کې د کار کولو په دوران راوچتیدونکي مشکلات په نهه کړي او یا د نوي آرڈیننس پترس کې کومې نوي راوچتیدونکي ستونزې نه یوازې دا چې را برسېره کړي بلکې د هواري تجاویز هم ورکړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان په 208 میلیونه خلکو آبادې سره چلري په نړۍ کې شپږم تر ټولو زیات د آبادې خاوند لرونکي هیواد ګڼل کیږي. دغه شمیره ډیر کسان په هغه وخت کې چې په پاکستان کې سرشمیرنه وشوه حیران یې کړل. او په همدې وخت کې د صحت چارواکي هڅه کوي چې د آبادې د لا زیاتېدو او نه کنټرولېدونکي زیاتېدو مخه ونیسي. په همدې لړ کې د پاپولیشن کونسل یا د آبادې شورا د له میډیا سره په همدې حکله خبرې وکړې او پر دې باندې بحث وکړ چې څنګه کېدای شي په خیبر پښتونخوا کې د آبادې د زښت زیاتې پرمختیا مخنیوي وشي.
د یو عالمی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه په خیبر پختونخوا کې هر کال 12 لک خزي میندې جوړیږي یا پرېګننت کیږي. خو دې کې 15 لک شپېته زره داسې پرېګننسیز وي چې د مناسب خاندانی منصوبه بندي نه کېدو د لاسه وشي یا د خزي او خاوند پکې خوخه نه وي خو ماشوم وشي. د صحت ماهران وای که یو طرف ته په خیبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندي طریقو او دوایانو ته د هر چا رسایي نشته، بل طرف ته په کال 2018 کې شوی سرشميري او د آبادی اعداد او شمار خلک حیران کړی دي. د تیر او په کال 2018 کې شوی د سرشمیرو ترمنس کې په خیبر پختونخوا کې د آبادی یا د پیدایش شرع ډیره زیاته شوې ده. د پاپولیشن کونسل نومي ادارې سره کار کوونکی ماهره سامیا علی شاه د خیبر پختونخوا دغه شمیرو او مخ په زیاتیدونکي د پیدایش شرع په حق لا صدا ویل.
جو اوور آل پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا ہائی نکلا 2017 سے کہ سارے لوگ حیران پریشان رہ گئے. وہ تقریباً گروتھ ریٹ ہمارا 2.4 ہے انٹرسینسل. اور آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیشنل گروتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہے 2.9%.
سامیہ علی شاوی مسئلہ صرف دا آبادی نه دا، حکم تیزه سره دا آبادی زیاتیږي دا د اندیښنې خبره ده. بل طرف ته د دغه آبادی صحت، تعلیم، کار، روزګار، پلاننګ هم یو غټه مسئله ده. د پاپولیشن کونسل تر مخه په خیبر پختونخوا کې صرف 30% میندې کانټراسپټیوز یا د خاندانی منصوبه بندی طریقو استعمال کوي. خود و صحت یو بله ماهره ډاکټر لبنا حسن وای بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ډیری غریبی کورنۍ د خاندانی منصوبه بندی طریقو او علاج ته رسائی نه لري.
چې به یو خزه واړی چې زه د نور بچی را نوړم او بیا نور بچی راوړی، ځکه چې هغه چې خاندانی منصوبه بندی هغه سیزونه دي هغه نی په هغه ځای نی، یا هغه کې ډیر قسمونه هر یو چې یا یو قسم نی، هر یو د هرې ښځې لپاره موضوع نی. بعض داسې ښځې چې هغې نشي استعمالولې ګولۍ، بعض داسې ښځې چې هغې کویل نشي استعمالول، نو په کار دی موږ ورته سوپر مارکیټ دغه وایو چې په کار دی چې یو رینج ټول اویلیبل وي او هر وخت اویلیبل وي. ایمرجنسی کانٹرسپشن یو ډیر افیکټیو شی دی.
ډاکټر لبنا حسن وای دی یو مور او د ماشوم د دواړو ښه صحت لپاره مناسب خاندانی منصوبه بندي ضروری ده. خود افسوس خبره ده چې پاکستان اټم بم جوړ کړي، خو د ښځو ژوند بچ کولو لپاره د منصوبه بندي دغه دوايان دلته نه جوړیږي.
پاکستان کې زما چې سانه علم دی نو پاکستان دا نه جوړي. مونږ لا د بهر نه راځي، پر ریډیوسډ کاسټ باندې راځي او بیا غا سنټرلی راشي او غا بیا ډیسټریبیوټ کیږي او غي کې ډیر پرابلمز کیږي چې کوم ملکونه مونږ لا په خیرات کې راکړي او چیریټي کې او زکات کې دا سيزونه راکړي، نو غي چې مونږ نه خپشي نو ظاہرہ دا داغی بیا اثراتی بیا پا پاکستان کے چی ڈسٹریبیوشن ہومی، نو آغی خپل 100 این جی او یا دی چی بتا گا داغا بھائی اگی لیبر کی، نو مونگا کو پروفیسران یو کو مونگ چلوم راضی مونگ بخپل مریضان اگی لگلی گو، یا یو ایل ایچ وی با دکان سجاو کری اگی تب راضی دا پاپولیشن ویلفیر نا مونگا بخپل مریضان اگی لگلی گو. دا خو پکار دے چې عام د خرسیږي. اټم بم مونږ جوړ ک دا د ډیمونه جوړو، بی ٹی آر اونم جوړ کړه، او آی فیل چې کم ملک خزمری او هغه په بچو پیدا دا سه یو 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 پریونټیبل او عام شی او بچی مری، نو هغه ملک ځان ته ترقی یافته ډوبېل نشي.
د صحت ماهران وای د یو خاندان منصوبه بندي او د ماشوم پیدایش فیصله د یو خزي او د خاوند خو حکومت ته پکار دی چې هر سرکاري اسپیټال او کلینیک کې د خانداني منصوبه بندي طریقو او دوايانو سہولت هر ځای موجود وي. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه وړي دروخيږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اغوګی. تاسو په دې خبرونه کې یو شمیر موضوعات باندې ریپورتونه او واوریدل. په لږ سات کې به خبری خبرونه ختمیږي، خو بیا به تاسو ته د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. پس د حقی به د نن د ورځې هیلو ویو ای پروګرام هم تاسو اوریدئ شئ د زمونږ همکار نصیر احمد کاکر سره. بخنه غواړم نوشیروان قلندر به د دې پروګرام کوربۍ، چې تاسو به هلووی پروګرام کې برخه هم اغستې شئ او په موضوع باندې به خبرې اترې هم کولای شئ. موږ سره اوسې په لږ سات کې واپس راځو، تاسو ته به لنډ خبرونه وړاندې کوو.
واشنگتن